درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
دله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومني درنو ساکونکو هله دا چیرو غوجر به سوخ په موتور دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست خرنی شي بور سره ملتیا وکي درنو ساکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لسته راوړو مغول پاسل کې د ژرپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په جنوبي برخه کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار قیاد جلایر قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږم هجری پیړۍ کې یا دولسم میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و په جګړو او شخړو کې دوی شکل یې سره لدی چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و تر هغه مهال دوی په جګړو او شخړو کې شکل و ورسته بیا د دمړینې څخه د نموړې سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دی هغه تر یو حد سره لمنځه یوسي بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیول وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي د تب د شمال نیول وروسته بیا په دو او یا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګوقان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل شوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي هلاکو خان بیا په 1400 قمري کال کې وروسته لدی چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغول تابع وګرځول وروسته لدی بیا دی مړ شو ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لوی برخه د افغانستان په لوی برخه یې واکمني کوله هم دغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغه د جملې څخه یو هم دغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لوی برخه یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی وو او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی وو په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکري وو یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړې چې دا هغه اطاعت وکړي نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم وروسپارل شو ملک رکن الدین هم د خپلې شپږویشت کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی وو همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی وو یعنی د لور د خوا المسی وو چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار د بایسو چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري وروسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي نو مړ بیا په وسو څلور اتیم هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره وو وویشل سو، او په دې ترتیب سره د انکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یوه برخه وګرځېدله، او انکر امیران شمیر چې وه هغه تقریبا 8 کسانه وه، او دوی 13 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ځایناستي ترازو تیمور ګورګاني پیشنو، او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی. مورخونو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسول دی، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه وو. تیمور په 1918 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلې دی، او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په هکله مکمل او دقیق معلومات نشته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې د په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی وو، په هغه شوشتلو باندې دی بوخت وو، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدې، نو بیا دی هم ورسره ملګری وو. تیمور بیا ډیر ژر مورانا هر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او دا څخه ورسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنی په وخت کې د مورانا هر په ډیرو برخو کې ید مورانا هر ډیره برخه پراخس ولې د واکمنی تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګانی یا یعنی زوم لقب هغه وخت غوره کوي چې د ماورانهر د یو امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته پنیکا کړه. دغه مهال د خپل لقب د زوم یا ګورګانی لقب دی واخستی، او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل، او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی وژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو، او د هم د سمرقند شارې خپل پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا يرغلونو ته، تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي، هغه رنګ یا هغه د منځ یوړي. مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل، او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشاه نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي، او خپل هم بیا په هغه پسې ورسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی، یعنی په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې، او د شهر ټولې ودانۍ د منځې یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارک څخه چې د دولو ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرط ولېږدول سو. ملک غیاس الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1915 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو، او د الارت کورنۍ کوم لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپل په 90 کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل، د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې، او د ویلوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله، چې د په لشکرو کې ځینې شزي هم وي، او بل اخره به تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ شو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زمان او لمسیان درلوده، چې د دې لپاره چې د څخه ورسته دولتونو ترمنځ په واک باندې جنگونه ونسي. د خپل ژوند کې یعنی هغه وخت چې ژوند دی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و د خپلو زمانو ترمنځ وویشل، او بل اخره بیا تیموریانو یو سلو دی لس کاله واکمنی وکړه، او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپل واکمنی تر سره کړي. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې، یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شهرونه یې ویجاړ کړل، او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې، او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغیزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول، او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابوالی هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه همهغه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنی چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمل موږ ویلی شو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي آسیا د پوند، یعنی سهراګشتان تسلط د تورې دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ میرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې د هغه د تیمور څخه وروسته د ده اولادونه دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې دغه د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، مولا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروی، مولا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو شذو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر وایا، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره، او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس چې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، نیک هیلی میمنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره غلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي، بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لوست د تیرې ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینی موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نه میاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو، او دغه نه میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه وه، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار وه چې دوی په ژوند کې، د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او تر څنګ یې د اماني دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نولسم په 15 تاریخ 1928 کال کې کابل ته راننوزي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره ز خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون او د دې ز نن ورځ ما دغه هیله پوره سو. زه د قدرت هیله من نه یم، یو لوی جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرین کې په یو په یو غږ سره ویل، په لوړ اواز سره ویل چې لوی جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي، او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي او د تاج او چوغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډیر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل تیبي شونځي چې ورسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته شو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده کچیرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو با کلتوره شخص وو او په همدې توګه د غشتل چې هغه ځینونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی وو یا کلتور ته زیان رسیدلی وو، هغه ځینونه لیري کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا وو چې د خپل د زده کوونکو په سینې باندې میډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېد. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی وو هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزی قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1933 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې د هیواد قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کلج تفسیرات اضافه کړل، او هغه پلج تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړ. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل، او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 هم ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خفته تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي افغانستان قانون پیدا کړ، او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل. د هغه ځای چې چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینه کې اړیکې ولري او شي اړیکې د هغه سره ټینګې کې، نو غوښتل چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اسلامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پو خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکټ شوي پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې وه هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي، زیاتره فابریکې جوړې کړې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوي، هغه ځینونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته سوي په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سوي. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته، چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدي، د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغیزې، د بحران په لمن ځلوړ کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده، او ترڅنګ دا چې دغه دولت او حکمنۍ د هر څه ډول پیښېږي. راځو وایي ته محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدي چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي، چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلود، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي، دغه اقتصادي ستونزو څخه یې هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویم نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې، پر شوروي اتحاد المان حمله، د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطع سولې، د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګری اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګری ټیټیکج تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګری دوام درلوده، ترڅنګ وارداتي توکو د کمیل عمل هم د خوراکي توکي به ډېر لوړ سولې، او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چند پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د داتې بي کنټرول کې او بي تنظیم کړي، دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي، د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه اوه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه، له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی، او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخ پر خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي، د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د ډبرو سکاره په پر اندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چاري د همغه ماشینونو د نصبولو چاري هم دوی سره ترسولې، یعنی دغه فابریکه نور هم پرمختللی سول. او ترڅنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه، چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي، او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته ویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی، او دا چې هغه محل زلستون سره مېست کیږي، نو نس کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی او ورسته بیا محمد داود خان مصطفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل، او محمد داود خان وتواره دي چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو پر سره ورول سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کی. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شی بوته سره سره مل پاتې سوی اوسي، او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورسره څخه ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، شه چری.
چترا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما چترا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما چترا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چترا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما ಚಿತಿರಾಕಣೆ ದೇ ಜಾನ ಜಾನ ಜಾನಾನ್ ಬದರ್ನ ವಾಡು ಕಳೆಸಣ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆಸಣ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಏಕ ದಿಸಾಯಕ ನೋ ತವಾನ್ 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 ಬದರ್ನ ವಾಡು ಚಿತಿರಾ ಕಳೆ ದೇ ಜಾನ ಜಾನ ಜಾನಾನ್ ಬದರ್ನ ವಾಡು جام ہمشتا ہمشتا نو یا خدایا خیر دخپل ایمان 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 بدرنا غواڑو ما زړه چې دې راکړې دې جانان 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 بدرنه غواړم.